اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه او 200,000 افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي بې وسلې دي چې د شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتونو د څیړنو له مخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو د ماینونو او ناچاودو مهماتو د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ د ماشومانو د جبري کار په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسي په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر ایکس پاڼې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین باندې پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، مونږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوی وي، د یوې هفتې نهایت دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبې ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرله پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلي او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبیږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 88 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په قراره سا ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1940 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
فکر کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوې امید کوي.
د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جولی هرکلی کوي خو وایي
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې ګڼو جنو او شزو لاسي صنایع ته مخه کړې ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي اوبدلو ترڅنګ ډول ډول جامې، شالونه، بسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه یې حل کړي او پاکستان باید خپلو امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبه په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یولس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دې هغه دا ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خو څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان امریکای په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوسو او جنو ته د لوړوس د کلو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغوز د کونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانې دلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هنتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کونکو لخوا لټوت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لڅبان د دوه کال تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې خزی وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه خزو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغوز د کونکو لپاره دی چې نه هم اولسم ټولګي بشپړ کړي او یو ولسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغوز د کونکو لپاره دی چې په افغانستان کې د نننه ژوند کوي. کته هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کونکي منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته د یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او په هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړ نه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه کته هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي. دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو به برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګونه نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. کندهار ته له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستانه شوی کډوال په شار کې د کورونو د کرایو د لوړوالي شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې د کورونو کرایې وڅاري. په دې اړه دا راپور واوري.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګان مو درولي، به تمبګانو کې ژوند کوو. هغه مو وس ولا کر رسېږي، شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په خیمو کې اړولي دي، وروره گزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه بچان مم دغه لس لګل دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلی دا په لس ځکه باندې منځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یو طریقه نه سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک للاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راسته نصیب کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپنا غور مې وسی، یو بل مشکل مې آلسی، نو دوی خاتم پنا راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو دغه چکریا هغه کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټه سره واوښتلو، نو موږ داسې دا خاص دی چې د سرایو کرایې لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونه نه لرو. نو زموږ بای چې غم وخوړه سي، دلته کرایې هم دی پورته دي، ولاکم په واسه کېږي.
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین دا ستونزمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د میشتیدنی امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دې اړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي تر څو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ باندې د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ور تسلیموو. او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو واپر دی چې دا شی بای چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري څخه غلطه استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچي حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکراین د ختیځ مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بی پیلوټ الوتکې یا درونونه یې راغورځولي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
روسیې پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ مرکز او حتی لویدیس کې بلا بلې سیمه پنه خکړي. اوکرایني چارواکي وایي د دې راکټي حمله په نتیجه کې لک تر لګت څلور تنه وژل شوی او له 15 څلوېختو زیات نور ټپیان دي. په دې حمله کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځ د نیپروپتروفسک سیمه پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والی سرهی لساک ویلی چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارانی ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړې ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمه والی اولی سنهوبوف ویلی دی چې یو وژل شوی میرمن د نړیدلو ودانیو لاندې را ایستل شوی او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قمندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو 500 توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 13 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې به لوړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یو مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریز په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یوه نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرۍ ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند لخوا دا نغدي جایزه چې 300,000 یورو کېږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمېر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زندانی فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمېر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریزونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلی محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقالې لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 15مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم زادران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولی. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربېره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبې کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځو جنو غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر ښځو جنو په وینا د طالبانو لخوا پر ښځو جنو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر جنو او ښځو غالی عبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجنونو ته د غالي عبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان خار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجنونو ته د غالي عبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي آزادۍ روډي ته وویل
350 خانیواس د پنج مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز مجد ادارې تر نظر لاندې د غالی عبدلو او د لاسی صنایو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالی عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان ښار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونو چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د ښځو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغې ازادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینش
ما د لیسانس تر کې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره دي د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکارو نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کنده دا ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بیل معروف والا سجر په زابې ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله په خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي، ار اوراز مو بیا، ار اوراز مو بیا، یو اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ رغ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې، ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه، کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي، ولې داسې ناس یاست، ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاته سو د ژورو مسله سوله، هره ورځ مو ځغلي.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټوله پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټوله خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرانوس جوړولی، یا لاسرسی نه سو ورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکر رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سو ورته کولی، ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترنو اوریدونکو سم د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لند خبرونه. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورتونو د ویش چاري په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر سباندې یو کال راهیسي په آنلاین ډول د پاسپورتونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د را روانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبې شي. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورد د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. او د جرمني د فوټبال نابتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غلیچیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستنه نیولې دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګاټه و نکړه پوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دي ځان من دواړ و بو نکړه غنم مو سړې پچی شو کړې خو نو بس تا.
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغې کوي په دې اړه مول دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحتمند وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولي دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګما پوړې موړې نه لرې ټوک ټوک یم له زهر رئیسې مې دود نه دی وهلی.
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګورو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غلیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولې دي، کوکنار کرلي وه. برخه بیا د فشلاګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولې دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولې دي.
د طالبانو د حکومت ستر موکمه سش کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې ورس موضوعات لري او لومړی موضوع د خلکو لپاره جزات ځانګړي سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږ میاشتو لپاره زندانی کیږي او هغه څوک چې په نیم جریب مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زندانی کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډیر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کیږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډیری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندوی بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم کچیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نور صافت د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې کچیر کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتی ځواکونو 1,904 هکتار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 1,202 نفر د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور د پوډر وې، پلا د پوډر وې، یا مې خور د عزت پوډر وې، یا د مېړ پوډر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپل خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار و نه کړي. جنوب بزګرانو ازادي رادیو ته ویلي چې پر وسخ کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خدا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړي، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. کتام رو د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کروندو کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. لدې بسګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي رادیو ته ویل چې پروسا کالی په خپل زموږ کې غنم کړلی و خو د اوپو د کمالی لاملې حاصل و نکړل.
پروش کال مغنم کړی لو غنم منګټه و نکړه کوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساش کال مبه دوه ځان ولې د ځان ون دوړ و بو نکړی نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شمو کړی غنم مو سړی پچې شو کړی خو نو بس ته ځان انګر و چې سی دی و بام نستا ما چې سو هم کوم کو نو خکړی دی اغه ماغه مشران جیب تاسې نو مسکان ته خو نو ورکی بس ګورته خو نو ورکی.
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی اوسیدونکو موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلی چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی نام اوبه لرو کښت خو شی مم نه دی کړی طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کرستې معنا نوره کې شاورځې وکړي نور هم نور په واسه نه کې چې وبا هم نسته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه درسره کړي خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو بس خو را ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعض ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي که حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:25 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دیني عالمان د خپلوي او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور پلار دی، ترونه دی، ورونه دی، خویندې دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان، دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. دا لحاظ دغو کسانو سره خیګنی کول په دوی باندې ترحم کول د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول دا صله رحمی ده او د صله رحمی ارزښت په اسلام کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمه و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چی دی مور پلار لادرس ندیت قریب کیگی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دی؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمن وی خوب په حیز دی او انسان د دې ور دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه ولو که هغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی ګناه کړی دی پول ټولنه کې متاسفانه منفور دی مترود دی خو بیا هم د صله رحمی وړ دی او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي هغه سره خیګنې نکوي د دې منفي اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت و آمد وکو ښه صله رحمی وکو ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی ولو که هغه ګناهګار دی بیا هم زموږ همسایه ده په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو مالی مرسته ورسره وکو معنوي مرسته ورسره وکو وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کو دې ته چې دې د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي بیا هم زمونږ همسایه ده له هغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښې وي په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي ولو که معتاد دی دا شرم نه دی دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم، دوی خو چې مرسته ور سره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
آزر صاحب
دغه د راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه گما پوڑه موڑه نگا ره، دوک دوک یم لزهار رئیسی می دود نده واحله.
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبون اولا تاوا دلی و غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مرا پک پایداشی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی.
زوانا ترا ترا بلا دخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی.
ای زوانا ما پسی گرزا، تا دیر لویا کیسا دا، خو زب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم، پا دی خار که نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زای ترازم.
ولی دو دوا دا غرزلاو زایی رو ندی دار معلوم؟
نه ای حیرانا، چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانا پوڑه پیدا کری، و دلتا پا یو گرد پسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخ نور صبر نشم که واله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخ مالا که دوم را رو پیام لارم، تو اول او رس با دکانون وگرزیدم، ایلا می لس افغانی پیدا کړی بل ربوی در ابوری اور شکای لرم
زکه در سره هم پیسو هیڅ غم ما کوا بس دمه د پودر زای ته ور سوا بیا یو ولاری پودر را څخه واړه
رښتیا ته پیسې لری جامع خود ترما ڈینش کی دینی او غوار خارے
تانے دی اوری دلی چی خزانے پا خرابو کی وی دادی زوانا پیسو دو گورا
اوہو دا پیسی خمو یا میاش بس دی بیان اسا تا گورے درزا چی پوڈر رانی سا
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمدا زلانم ترا بزراجا
تو اترگا چه سرا کماندان صاحب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا هدف پلور حرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را گچور پسی مڑم مڑیو
خواه دادی را تو نویل چی دا بل زوان سوگ دے
مڈا رہیں گا دامی دا که زوی دے
دا سنگ دیا که زوی دے چی پدی پینز کالکی میں ستاسر نویلی دلے
دای نویلی ران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او جرش پڑای را کا چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانے
پینز دانے
پینز دانے دا خرابات دی کله شروع کرده دی ها؟ خزانه دی پیدا کرده کسنگا؟
خزانه چیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آقا دا پنزو سرپو دا پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کم
دا کازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کیگی؟
پینزه سوا اح
دا دیم پینز دا واخلا ماما
ها دا واخلا پوڑای
رازا دا که زویا اوز خود زای ولی خیین خانی که چه در سخ غلط نشی و دیش آخوا که تر دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لشیشی را نیوله بیا تر چرسو پوره هر سشتا
لاسونه پورته که زای په زای او داره که خوره که ما
او د
تورجانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسه خلاص پریده
الوکانو لاسونه او تره دوی او نشه ایمواد طول موتر تا پورته که
خا خماندان سیب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
دستور دے نہ